السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو د خبرونه کې ز منور 60 کوربایم نیک پیرځونه می قبول کړي د دې خبرونه په اولنې نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان ریپورتونه وړاندې کوو په دویمه نیمای کې د 2 هفتوارې خبرونه ټولنه او سخت دریزي او د سولې په لور اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې بشیر غوښت وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرټکی مسلم لیگ نون حکومت حکمران ګوند د سنیټ چیرمن لپاره راجه ظفر الحق نومول دی پښتون تحفظ غورځنګ وایي حکومت خپلې وعدې نه دی پوره کړې نو ځکه د خپلو غوښتنو منلو لپاره لویو احتجاجونو ته دوام ورکوي او د افغانستان په کندهار ولایت کې 25 وسلوال وژل شوي او په فراه ولایت کې طالبانو یوه ولسوالي نیولې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون راجا ظفر الحق د سینیټ چیرمن لپاره نومول دی د دې ګوند یو مشر مشاهد الله خان نن په قومي اسمبلی کې اعلان وکړ چې د سینیټ د مشرۍ لپاره د راجا ظفر الحق د نومولو ترڅنګ د هغه مرستیال په توګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ملاتړ کوي پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری د سینیټ د مشرۍ لپاره د صادق سنجرانی د ملاتړ اعلان وکړ سنجرانی د بلوچستان وزیرالعلی عبدالقدوس بزنجو لخوانو مول شوه دی د پاکستان تحریک انصاف او متحده قومي مومنت ګوندونو هم د هغه ملاتړ کړی د پاکستان یو 59 منتخب شو سینیټرانو نن سوګند واخیست په 9 سوګند اخیستونکو سینیټرانو کې د مسلم لیگ نون یو مشر ساغړار نه و پر هغه د درغلیو کیسونه دي د مسلم لیگ نون په وینا ډار دا محل د ناروغۍ درملنې لپاره په لندن کې دی د پاکستان سینیټ ټول 104 غړي لري د سینیټ خالی شو 250 چوکیو لپاره د مارچ په 3 مشو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ملاتړ لرونکو کاندیدانو 15 چوکۍ وی وړي چې د پخوانیو سینیټرانو سره یې شمیر 3 شو ته اوس ورسید پیپلز ګوند د 209 چوکیو په ګټل سره اوس 40 او تحریک انصاف ګوند د 6 په ګټل سره اوس 12 غړي لري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی یا چیمبرز اف کامرس وایي د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ د غلام خان بندر له لارې د تجارتي سامانونو وړل راوړل پیل شوي دي د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزین مشاد رېډي ته وویل چې د دواړو خواوو د ګډې هوکړې له مخې به په اونۍ کې 4 ورځې له پاکستانه او 2 ورځې له افغانستانه موټر تګ راتګ کوي د تورخم او چمن وروسته غلام خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ درېیمه لویه لار ده چې له تیرو 4 کلونو راهیسې بنده وه د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتون پرون په کوټه کې د زرګونو کسانو جلسې ته د وینا په مهال وویل چې د دوی لخوا حکومت ته د غوښتنو د منلو لپاره ورکړل شوی مهلت چې د یوې میاشتې لپاره و پوره شوی دی د هغه په وینا اوس چې د غوښتنې نه دي منل شوي نو یو ځل بیا به لویو احتجاجونو ته دوام ورکوي په دې غونډه کې د پښتون تحفظ غورځنګ راتلونکي کړنلاره په یو پریکړه لیک کې اعلان شو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې له کوټې وروسته به اوس په پېښور کې همداسې لویه جلسه کوي او په ترڅ کې به پر حکومت فشار راوړي چې د دوی غوښتنې ومني د بی پولی خبرلانو ټولنې نړیوالې ټولنې رپورټرز وداوت بارډرز نن په یو خبر پاڼه کې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زر تر زره دي هغه خبرلان خوشي کې چې د سند پولیسو نیولې دي د دې خبر پاڼې تر مخه د کوشش او رسپانې خبریال رفاقت جرار او د بول ټلویزیون کامران صحیح لومړی په زور غیب کړل شوي خو اوس پولیسو منلې چې دغه کسان دوی سره دي د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې ویلي چې د سند صوبې په حیدرآباد کې پولیسو پر جرار د ترګرس سره د تړاو او پر صحیح د غلا درانه تورونه لګولې دي تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي پاکستانی چارواکي ویل نن څخه په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او پنجاب کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شوی دی د پاکستان سرکاري ریډیو خبر تر مخه د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو او قبایلي سیمو کې به دا لړۍ تر 3 ورځو پورې جاري وي په باجوړ کې د ویکسینو د کمپاین د مارچ په 18 پیلېږي په همدې حال کې د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې پاکستان سره نږدې موقعیت لري هم دغه 15 ورځنۍ کمپاین پیل شوې ده. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي بېګا د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې د کندهار او روزګان پر لویه لاره 25 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ وایي زیاد دوراني نن مشال رډیو ته وویل چې پر دغه مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري نن مشال رډیو ته وویل چې د فراه ولایت انارداری ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې تازه ځواکونه استولي دي. دا ولسوالۍ بېګا طالبانو نیولې ده. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران سرکاري خبری ایجنسیونو د رپورټونو تر مخه د هیواد په جنوب غربي سیمه کې د لویدلې وی شخصي ترکیه الوتکې بلیک باکس موندل دي. بلیک باکس د الوتکې خبره ده چې روسي معلومات پکې خوندي وي. د مارچ په 11مه د خرابې هوا له وجې لویدلې د الوتکې کې 11 کسان مړ شوي وو. ایرنا خبری ایجنس پرون وویل چې لږ تر لږه د 10 کسانو مړی موندل شوی دي. د استریا پولیس وایي په ویانا کې د ایران د سفیر استوګنځي څخه د باندې یو تن وروسته له هغې پډز وژل شو چې پر یوه پیرهدار یې د چړې په واسطه حمله وکړه. د پولیسو ویان هیرالډ سوریز نن د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي برید کوونکی 26 کلن وو او له ودانۍ څخه د باندې د ګاډ خونې پر ډزو له لګېدو وروسته ځای په ځای وژل شوی دی. د برید کوونکي لخوا د چړې په حمله کې ګارډ په مټ زخمی شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه دا حمله ولې کړې ده. چارواکي وایي برید کوونکي په ویانا کې اوسېده خو اصلا د استریا د تیرول سیمې سره یې تړاو درلود. پولیسو زیاته کړې له دې پیښې وروسته په بهرنیو سفارتونو او د سفیرانو په استوګنځیو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګیا چې په کیمو له بشیر غوښته د سات خبرونه واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان په سینټ کې نو منتخب شو غړو سوګند پورته کړ او نن به د چیرمن او نائب چیرمن انتخاب کیږي. تازه حال درکو. تیر ورځ په کوټه کې د پښتون تحفظ موومنټ جلسه وشوه. په کې ویناوالو څه غوښتنې وکړې؟ عوامي نېشنل ګوند په سواد کې د جلسې پر مهال یو وار بیا له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې فاټحه د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شي. د یاد ګوند ویان زاهد خان پر یک لوای یو شمیر نور کورنی او سیمیز ریپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې دوه هفتوارې خبرونه ټولنه او سخت دریزي او د سولې په لور اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل په پاکستان کې د سینټ د نو منتخب شو د غړو سوګند په اړه مو تفصیل واوریده او بیا به د سینټ د چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاب هم کیږي. دا وخت داود خټک موږ سره په سټوډیو کې دی او د پاکستان په سینټ باندې جوړ نظر ساتي. دغه هلې ځلې یا کوم انتخابات چې شوې دي په دغه موضوع به تفصیل اخلو. داود خټک، دا راته وایي چې د سینټ څومره امیدوارانو نن سوګند پورته کړو او څه هلې ځلې د سینټ په نن غونډه کې؟
مننه منور صاحب، ما سره د یو پلیکلی بڼه باندې څه رپورټ څه بداو ویم بیا تاسو خپل کوېسچنز سوالونه. نن د ګل پورس په سینټ کې 159 نوي منتخب شوی سینټرانو سوګند پورته کړ. دی به د اغه 255 سینټرانو څوکې ډکی کی چې له پرونه یعنی د اتوار په ورځ د شپږ کال موده پوره کېدو ورستو ریټایرډ شول. دمګړې په سینټ کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیاتې څوکې لري او په دوهم نمبر ورپسې د پیپلز ګوند د غړو شمیر دی. هم نن به د سینټ د چیرمن انتخاب کیږي او دغه څوکۍ لپاره د پیپلز ګوند او تحریک انصاف ګوندون لخوا بلوچستان د یو آزاد سینیټر صادق سنجرانی نوم غوره کړی دی. بلخوا مسلم لیگ نون د دغه څوکۍ لپاره د راجا ظفر الحق نوم وړاندې کړی دی. له دې وړاندې مسلم لیگ نون د سینیټ د چیرمن د څوکۍ لپاره د موجوده چیرمن میار زرابانی نوم تجویز کړی وو. که څه هم میار زرابانی د پیپلز ګوند یو مخکخ مشر دی، خو د پیپلز ګوند مشرانو د میار زرابانی په نوم د مسلم لیگ نون د وړاندې سره اتفاق نکړه او پرځای یې د صادق سنجرانی نوم غوره کړ. چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند هم ورسره پر اتفاق وکړ. د مسلم لیگ نون لخوا د ډیپټی چیرمن لپاره د پښتونخوا ملی عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ او د پیپلز ګوند لخوا د سلیم مانډوی والا نمونه مخې ته راغلی دي.
دغه تاسو ډېر ښه تفصیل اوریدونکو ته ورکړه، خو په دې کې دوه درې پوښتنې داسې دي چې دا به اوریدونکي مغواړي ځان په پوهه کې. په دې کې موږ اوریدلي وو چې 250 نوي سینیټران منتخب شوي دي، تاسو 150 یاد کړل، او د سینیټ د ټولو غړو شمېره څومره ده؟
مننه. دا 150 ځکه دي چې 250 سینیټران منتخب شوي دي، تاسو صحیح وي، خو 150 ځکه دي چې یو سینیټر چې هغه د مسلم لیگ نون سره دغه تعلق دی او پخوانی د خزانه وزیر دی، سینیټر اسحاق ډار، هغه دا وخت په لندن کې دی او د دې ګوند یعنی مسلم لیگ نون ګوند وایي چې سینیټر اسحاق ډار د صحی ناروغی له امله په لندن کې دا وخت په یو اسپیتال کې د علاج کیږي، نو هغه اونکړې شول چراش دي او دلته سوګند پورته کړي، نو دغه د دې وجه یو پنځو سینیټرانو. بل ستاسو پوښتنه چې د سینیټ د څوکۍ ټول شمیر څومره دي، نو د سینیټ د څوکۍ ټول شمیر 104 دي، او دا د مختلفو صوبونو د صوبو د منتخبو نمائندګانو په سر باندې دي ته دا څوکۍ ملاویږي، یعنی د هرې صوبې یو برابر تعداد دی التکی په سینیټ کې. بیا پدې کې چې کوم د اقلیتی ورورولې خلک دي، پدې کې چې کوم د یعنی ټیکنوکریټ وته وی چې هغه په بازي خپل منتخب سیټونه دي په خپل فیلډ کې دي ماهران وینو اغیم پدې مات.
سامده. دغه د سینیټرانو د انتخاب خبره هم تاسو لګه وکړه که تفصیل راکړي، او بیا د چیرمن او ډیپټی چیرمن چې بنن انتخاب کیږي نو دا په څه طریقه کیږي؟
د دې انتخاب طریقه دا چې دا په د دې ته دی عام طور د سینیټ په ژبه کې سیکریټ بیلټ وته ویل شي، هغه دای چې یو انتخاب دای چې یوازې دی لاس اوچت، یعنی یو نوم واخستې شي چې دا پلانې او بیا لاس اوچت کړي شي چې
ښکاری،
خو بیا بل دای چې دا لکه څنګه چې عام ووټونو کې خلک یو بیلټ پیپر استعمالوي، نو دی ته یو بیلټ پیپر ورکول کیږي او هغه بیلټ پیپر دی په پټه باندې په هغه باندې یو ټاپه لګي او هغه ټاپه بیا دی ته یو صندوق پروت وي په هغه صندوق کې ورچي. نو د دې انتخاب چې کوم دی دا اوس په پټه باندې یعنی د بیلټ په ذریعہ څنګه چې په سینیټ کې کیږي، د بیلټ په ذریعہ بدی دغه چیئرمین او ډیپټی چیئرمین بدی منتخب کیږي. زه تاسو ته دومره ویم چې د پیپلز ګوند او د تحریک انصاف او دغه سي د بلوچستان چې کوم آزاد سینیټران دي ورسره تر اوسه پوري د ایم کیو ایم یعنی متحده قومي موومنت دی، د صادق سنجرانی یو ځوان کسته او د آزاد منتخب شوی دی د بلوچستان نه، د دې د چیئرمین د پر راوست او د ډیپټی چیئرمین د پاره د پیپلز ګوند لخوا د سلیم مانډوی والا نوم راغلی. سلیم مانډوی والا په اصل کې په اقتصادي امور باندې د پوه لري، د اغه ماهر دی. راجا ظفر الحق بل خو د مسلم لیگ نون لخوا راغلی، او ممکنه ده چې دته د عوامي نېشنل ګوند حمایت هم وي ورسره، جماعت اسلامي هم دته د حمایت یعنی یقین ورکړی دی. او راجا ظفر الحق یو پخوانی سیاستوال دی، د ډیر وخت نه سیاستوال دی، بل چې کوم ډیپټی سپیکر لپاره د مسلم لیگ نون ګوند نوم مخې ته راغلی دی، هغه د سینیټر عثمان کاکړ دی. عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو سینیټر دی او دی هم ځوان دی، نو چونکی پښتونخوا ملي عوامي پارټي او مسلم لیگ اتحادیان دي دغه
په دغه متحد دي. سیدا، په اخر کې دغه د قومي اسمبلی یا د صوبایي اسمبلی خو موده پوره شي او 15 کال یو غي بس هغه دوره ختم شي، نو د سینیټرانو موده څومره او څنګه دوی ریټایر کیږي، څنګه ختميږي؟
دا تاسو ډیره سمه پوښتنه وکړه، ځکه چې اکثر خلک په دې کې دا فکر کوي چې یاره د خو درې کال پس ولې دا انتخاب کیږي د سینیټ. ګوره، قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی چې دی دا هر 15 کال پس دا ماتیږي، دا ختم شي، یعنی د دې وجود ختم شي او بیا نوی اسمبلی راځي او پاغي کې نوی غړي وي. سینیټ چې دی چې هر څو شي، مارشلا راشي، قومی اسمبلی ختم شي، حکومت بدل شي، خو سینیټ ماتیږي نه. سینیټ یو جاری باډی ده، د هغه وجه دا چې د سینیټ د منتخب غړو موده چې دا شپږ کال وي، اوس هر درې کال پس پدې کې انتخاب کیږي. نو اوس دا 250 سینیټران ریټایر شول، خو 250 پزې پاتې دي، مطلب دا رجه سینیټ اوس پزې دي. اوس چې کوم داراغلو دا کسان به د شپږو کالو د پاره وي، خو دا کم چې اوسنی پاتې شوی دي، د دې درې کال پوره شوی دي او درې کال به دې نورم پوره کوي. نو دا داسې یو
مطلب د دې د سینیټ د ماتېدو یا ختمېدو دغه وجه چې نه ختمېږي یا نه ماتېږي، چې اغازین نیم سینیټران پاتې هر وخت. ډېره مننه داود خټک را سره وو چې د سینټ د نن ورځې په کاروایی او د سینټ په طریقه کار د هغوی د سینټرانو انتخاب او د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین د انتخاب په اړه یې موږ سره تفصیل شریک کړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. دویمه موضوع ته پښتون تحفظ موومنت د بلوچستان د دورې په ترڅ کې پرون په کوټه کې ولو یا ولسی غونډه کړي. دا غونډه ته په وینا کې د ورزنګ مشر منظور پښتین د ورته نورو ولسی غونډو او په اسلام آباد کې یو وار بیا د احتجاجي پرلت لپاره د تیاری نیولو خبره کړې ده. د اسلام آباد د ورستي احتجاج پرلت په نتیجه کې حکومت د پښتون تحفظ غورزنګ ځینې غوښتنې عملي کړې دي، لکه د وطن کارت شرط ختم شوی دی او امنیتی پوستو باندې د خلکو تنگول ختم شوی دی. دا راز د ماینونو صفا کولو عمل هم شروع شوی دی، خو ځینې مسلې دوی وایي چې لا پاتې دي. تفصیل یې د هارون باشا ریپورت کې اورو.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي حکومت ته ورکړې یو میاشت پوره شوی دا او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې د نوي احتجاجي پرلت تیاری کوي. دا خبر نو موري پرون د یکشنبې اتوار پر مخام د کوټې په صادق شهید میدان کې جلسې ته په وینا کې وکړه. پښتون وویل د همدې تیاریو په مخه په پیښور کې جلسه کوي. د پښتون تحفظ غورځنګ په دې جلسه کې هغه غوښتنې د قراردادونو په بڼه تکرار شوې چې خلکو په غوڅ اکثریت منظورې کړې. په دې پریکړلیکونو کې د ماورای عدالت وژنو درول، د نقیب مسعود په وژنه کې د ککړ افسر راو انوار نیول، د پښتنو په ټولو سیمو کې د امنیتي پوستو ختمول، د پښتنو د ځان او مال ساتنه، په کراچۍ کې د پښتنو تحفظ باوري کول او د جمهوري افغانستان ملاتړ شامل ول. دې غونډې ته یوې هزاره ماشومې هم وینا وکړه چې په لاس کې د مشال خان انځور نیولې و. مشال خان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی و چې د 2018 زیږدیز کال د اپریل پر 14مه پارېدلو خلکو وواژه. غونډې ته په وینا کې یوې فعالې وړانګې لوڼۍ وویل د پښتنو د ستونزو هواري په مخه به ښځې هم له سړیو سره یو ځای درېږي. د کوټه جلسې ته د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټۍ او هزاره ډیموکراتیک پارټۍ مشران او غړي، د وکیلانو او زده کوونکو د اتحادیو پلاوي، خزینه فعالې او د بلوچستان له پښتون میشته سیمو زرګونه خلک ورغلي ول. جلسې ته د ټولو سازمانونو او ګوندونو مشرانو ویناګانې وکړې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو وار بیا ویل چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نوموړی چې پرون د اتوار په ورځ د سوات په سیدو شریف کې وی ولسی غونډې ته وینا کوله، د پښتنو په هغو سیاسي مشرانو یې نیوکه وکړې چې د فاټا او صوبې د یو ځای کېدو مخالفت کوي. د پاکستان وزیر اعظم د 13 جنوري میاشت کې په اوله اونۍ کې ویلی وو چې د فاټا اصلاحاتو چارې به په منطقي انجام ترسوي. تفصیل د هارون باشا نورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د اتوار پر ورځ د سیدو شریف په ګراسي ګراوند کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. نوموړي پر هغو سیاسي ګوندونو مشرانو نیوکه وکړې چې په پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مخالفت کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او پخوانی سینیټر زاهد خان مشال رادیو ته وویل دوی د فاټا او خیبر پښتونخوا د یو ځای کولو خبرات تر هغې وروسته لا هم تیز کړه، کله چې د قبایلو ځوانان راپاڅېدل او د خپلو بشري او آئینی حقونو لپاره یې غږ پورته کړ.
کله زمونږ د قبایلو نو راپاڅېد، خاص کر دا ځوانان مونږ د هغې سره ودرېدو، نو سپنیا خان ځکه بیا ذکر دی وکړو چې عجیبه خبره خدا ده چې د حکومت خپله ولا کمیټي سازه کړه، خپله خبره وکړه او بیا د هغې دوه کسان چې هغه هم پښتانه دي، یو مذهبي لیډر دی او بل د پښتون په نوم باندې سیاست کوي، هغه دواړو مخالفت وکړو. په دې دوی وو چې په څه وجه دا مخالفت وکړو، او مونږ وایو چې په هر صورت چې دا د خیبر پښتونخوا ښځې وژل پکار دي، پوره نه الټیمیډیټ دی پولیټیکل ایجنډا پاسي او ټول خاندان جیل ته واچوي. اسپتال نشته، یونیورسٹی نشته، روغ نشته، روزګار نشته، نو د څه پورې دا خلک دغلته کې تیارو کې پاتې.
د فاټا اصلاحاتو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلې دریځ دی چې په دغه کار کې باید د قبایلو رائے وپوښتل شي. د فاټا او خیبر پښتونخوا صوبې د یو ځای کېدلو پر مسله د قبایلي مشرانو ترمنځ هم اختلافات موجود دي، خو یو شمېر ګوندونه بیا وایي په پارلمان کې ناست د قبایلو استازي کولی شي د خپلو ولسونو د راتلونکي په اړه پریکړې وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي فاټا اصلاحات به په تدریجي ډول عملي کوي. د پاکستان قومي اسمبلی قبایلي سیمو ته د هیواد د اعلی عدالتونو د واک غځولو قانوني مسوده منظور کړې، خو لا هم سینټ په دغه برخه کې اقدام نه دی کړی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. په لاهور ښار کې یو کس د یوې غونډې پر مهال د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سپلای په گزارښتلې د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د عمل غندلې ده. له دې وړاندې د هیواد د بهرنیو کورونو چارو په وزیرانو هم بریدونه شوې دي. په دې اړه تفصیل د عبدالحقیق کلناورو.
د مسلم لیگ نواز پر رهبر نواز شریف دا برید د لاهور په جامعه نعیمیه کې هغه مهال وسو کله چې هغه د وینا لپاره سټیج ته وخوت. پر دې مکا چې کومه ویډیو جوړه سوې په هغه کې ښکاري چې نواز شریف څنګه هم مایک ته نږدې سي، نو مخامخ یو کس ور باندې د چپل گزار وکړي، خو هلته ولاړ دیني عالمان د نواز شریف ګیر چاپېره سي او لاندې ناس کسان بیا بریدګر ونیسي او په وهلو ټکولو لاس پورې کړي. له دې وروسته نواز شریف خپل وینا پوره کړه. د جامعه نعیمیه مشرانو وروسته خبري غونډه وکړه او غوښتنه کړه چې د دې سازش شاته د چالاسوی هغه دی ونیول سي.
د جامع نعیمی عالمان او زده کوونکي د دې پیښې غندنه کوي او غوښتنه کوي چې دا سازش چې هر ځای تیار شوه چا تیار کړي او بیا چې چا ور باندې عمل کړي د دې هر څه د پراخې پلټنې وشي.
د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د دې پیښې غندنه کړې ده. د نواز شریف سخت سیاسي مخالفه د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په فیصل آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل دا یو غیر اخلاقي کار دی او خوشاله دی چې د تحریک انصاف ګوند غړي په کلاس نه لري. د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری هم ویلي چې دا یو غیر اخلاقي عمل دی او د سند وزیر اعلی مراد علي شاه دا یو غلط کار بللې دی. تر دې ورځ وړاندې پرون په سیالکوټ کې یو کس د مسلم لیگ نواز پر یو مشر او د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پر مخ رنگ وپاشلې. په ویډیو کې ښکاري چې د مسلم لیگ نواز ډلې ملاتړي هغه کس نیسي او پولیسو ته حواله کوي، خو خواجه آصف وروسته نیول سوی کس معاف کړي او ویل چې هغه ته چا پیسې ورکړې وي. د فروری په میاشت کې د مسلم لیگ نون پر یو بل مشر او د کورنۍ چارو وزیر احسن اقبال باندې هم د ناروال په ښار کې یو کس د چپل گزار وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورته یو ریبل رپورټ ده. د اتوار په سهار د پښتونخوا د مردان ضلع په یو کلی کې د یو وکلن ماشوم په بوجه کې بند مړې مندل شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د پیښې خلاف د احتجاج په توګه د مردان او نوخار ترمنځ دوی سړک د سوخت لپاره بند کړی وو. د مردان پولیس پیښه تاییدوي او وایي چې افتدائی ریپورٹ یا ایف آئی آر یې درج شوی او پلټنې روانې دي. عبدالحی کاکل راته تفصیل راکوي.
د مردان له شیخ ملتون ټاون سره نږدې د باجوړو کورونو نومي کلي اوسیدونکي د اتوار په ورځ سهار د یو وکلن ماشوم د مړی موندل کېدو پر ضد احتجاج وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د دې پېښې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. د مردان پولیسو یو ویاند عرفان خان د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل وکلن ماشوم هم مړی چې د هغه له کلي سره په نږدې یو پټي کې په بوجۍ کې بند او شخړه شوی و موندل شوی دی. د پولیسو د ویاند په خبره له دوی سره د پېښې ایف آی آر درج شوی او پلټنې یې پیل کړي دي.
دا خو جدی یو ماشوم ورک شوی وو، هغه بیا چې دی نو په سبا باندې بیا هغه ملو شول وژل شوی دی. که نه وي نو مزید دی چې په یار شوی دی او تفتیش پولیس لګیا دی خپل دغه کوي. شیخ ملکین سره باجوړو کورونو اوسیدونکي دي، د هغې ماشوم دی دی چې دی نو بوجۍ کې دغه کړی وو، هغه ته ورک شوی دی بیا خو مال هدای باندې وه په یار شوی دی چې دی نو تفتیش کې به وضاحت کېږي.
ریپورټن وایي وژل شوی ماشوم د کلی د یو مزدور زوی و. د مردان میډیکل کمپلیکس ویاند ویلي چې د ماشوم مړی د پوسټ مارټم لپاره دغه روغتون ته وړل شوی دی. له هغه وروسته چې د ماشوم مړی د هغه کورنۍ ته بیرته ورکړل شو، د کلی اوسیدونکي د احتجاج په توګه د مردان او نوشار ترمنځ لوی سړک ته ووتل او په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. د ریپورټونو تر مخه د تر دې مخکې د ماشومانو په داسې مرموزه ډول د وژنو لږ تر لږه دوې پیښې د روان کال په اوږدو کې په مردان کې شوې دي. د سیمې اوسیدونکي شخص څرګندوي چې پر ماشومانو اول جنسي تیری وسي او وروسته بیا ووژل شي.
تاسو ستونزې
ورانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
کوڅه خلک دې بیا روزګار دي نه
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وځي
د غریبانو ته پوس پوسوګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
او اوس هم د افغانستان په اړه یو ریپورت. په ننګرهار کې د ثبت احوال نفوس ادارې ته د کاغذي شناختي کارډونو د ویش لپاره کارکونکي د یوې ازموینې له لارې په دندو ټاکل کیږي. چارواکي وایي چې 200 تنه کارکونکي به د شپږو میاشتو لپاره ټاکي چې هره میاشت به 20,000 افغانۍ معاش ورکول کیږي. تفصیل د جلال آباد نه په دې ریپورت کې اورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې لپاره به راتلونکي ټاکنې د هویت په پیژندپاڼو تر سره کیږي. افغان دولت اعلان کړی دی چې په ټول ملک کې د 10 میلیونه خلکو ته کاغذي پیژندپاڼې ورکړل شي. په همدې موخه د ننګرهار د ثبت احوال نفوس ادارې په یو لوبغالي کې ازموینه واخیسته. د دغه ادارې مشر حفیظ الله پهلوان وایي چې د ازموینې لپاره څه باندې 3,000 ځوانانو نوملیکنه کړي چې یوازې 200 تنه به ترېنه د وړتیا پر بنیاد پر کار ګماري.
باید په ټول افغانستان کې 10 میلیونه کاغذي تذکیرې یعنی پخوانۍ تذکیرې باید توزیع شي. روان انتخابات په همدې تذکیرو ده. 200 ننګرهار ته اعلان شوي. 3,300 کسانو ثبت نام کړی. تر شپږ میاشتو قرارداد ده. دا توزیع تذکیرې په ولسوالۍ کې دوی توزیع کړي چې هر یو ولسوالۍ ته موږ 9 کسه مامورین ورکوو.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي اجمل عمر په ننګرهار کې د بېروزګارۍ په تړاو اندېښنه څرګنده کړه چې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده.
د ننګرهار دپاره ثبت احوال نفوس د ادارې لخوا چې 200 بستونه اعلان شوي دي. خلکم چې وکتل ځوانانو مو کتل تاسو باور وکړئ چې د ځوانانو په لاس کې د ماسترین ډیګری نن لري او هغه نن د پروژې قرارداد کې دغه لپاره هم ځان صف کړی دی. د بیکاری نه خلک دونه مجبور دي پتنګ راغلي دي چې یو ځکه ځای پیدا شي او دوی وطن لپاره خدمت وکړي.
یو تن لسانس ځوان وایي چې مخکې هم د کارموندنې لپاره څو ځای ازموینه ورکړي چې لا هم بیروزګاره دی.
نومې بخت جان دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ما اقتصاد پوهنځي کې مې لیسانس کړی دی. اوس راغلی دغلته چې امتحان ورکو. له دې وړاندې څو ځای په بېلابېلو امتحانونو بېلابېلو پروسو کې ګډون کړی.
د ننګرهار د ثبت احوال نفوس اداري چارواکي وایي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به د دې ازموینې نتایج د ملي راډیو ټلویزیون څخه خپریږي او هر هغه څوک چې په خپله وړتیا دې پروسې ته بریالی شوی وي له مخې سره به په دنده ګمارل کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې د رواني غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د خبرونو د لنډیز لپاره بشیر ګواخ سټوډیو ته راغلی دی. راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.
Thank you.
نن د پاکستان یو 50 نو منتخب شو سنټرانو سوګند واخس پنو بریلو سنټرانو کې د مسلم لیگ نون یو مشر سقدار نو پر هغه د درغلیو کې سنوي نوموړی د مسلم لیگ نون د چارواکو په نه دا مهال د ورپېښې ناروغۍ درملنې لپاره په لندن کې په همدې حال کې د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون راجا ظفر الحق د سنیټ چیرمین لپاره نوموړی دی. د هغه سره په مقابله کې د متحده اپوزیشن لخوا د صادق سنجرانی نوم مخې ته راغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه یا چیمبرز آف کامرس مرسیال خانجان الکوزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ د غلام خان بندر له لارې د تجارتي سامانونو وړل راوړل نن پیل شوی دی. د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتون پرون په کوټه کې د ظلمونو کسانو جلسې ته د وینا په مهال وویل چې د دوی لخوا حکومت ته د غوښتنو د پوره کولو لپاره ورکړل شوی مهلت یعنی یوه میاشت پوره شوې ده، خو حکومت تر اوسه دا وعده نه دی پوره کړی نو ځکه خپلو احتجاجونو ته دوام ورکوي. د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې رپورټرز وداوت بارډرز نن په یو خبر پاڼه کې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زر تر زره دی هغه خبرلان خوشی کی چې د سند پولیسو نیولی دي. د پاکستان او ایران بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې نن ملاقات کړی دی. ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په درې ورځنی دورې اسلام آباد ته رسیدلی. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي بیګا د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې د کندهار او روزګان په لویه لار 15 وسلوال وژل شوي او 14 ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د فراه ولایت انارداری ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه ځواکونه استولي دي. دا ولسوالۍ بیګا طالبانو نیولې ده. او د ایران سرکاري خبري ایجنسیونو د رپورټونو تر مخه د دې هیواد په جنوب غربي سیمه کې د لویدلې یوې شخصي ترکۍ الوتکې بلیک باکس او د لسو کسانو مړی موندل شوی دی. د مارچ په یولسمه د خرابې هوا له وجې لویدلې دې الوتکې کې یولس کسان مړه شوي دي.
دا و بشیر غاخ چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړو. اوس وخت شوه دی د هفتوار خبرونه ټولنه او سختريزي. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي. راځي چې د دې اونۍ ټولنه او سختريزي واورو.
دا مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی په هنتونونو کې د سخت دریزی په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې د سخت دریزی په واده کې د نورو عواملو ترڅنګ میډیا یا رسنۍ هم مهم رول لري. په دې هیواد کې پر زیاتره رسنیو نیوکه کیږي چې د سخت دریزی په دیدې ته په واده ورکولو کې رول لوبولی دي. ټولنه او سخت دریزی روان خبرونه کې د پاکستان په برېښنایی او چاپی رسنیو کې د سخت دریزی په دیدې ته کتنه شوې ده. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په ګڼ شمېر کې خبری ادارې وجود لري او د هیواد د ولس لویه برخه د معلوماتو او تفریح لپاره پر رسنیو تکیه کوي. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم د ادارې له مخې دا وخت په دې هیواد کې 115 شخصي ټي وي چینلونه خبرونه لري. بلخوا د 115 په شاوخوا کې اف ام رادیو سرویسونه فعال دي چې 125 تجارتي او 100 غیر تجارتي دي. پر دې سربېره په دې هیواد کې هر ورځ تر 800 زیات ورځپاڼې چاپېږي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې په پاکستان کې رسنۍ او سخت دریزی دواړه یو بل ته اړتیا لري.
خبري غواړي پبلیسټي یا شهرت تشهیر غواړي چې زموږ خبره زموږ پیغام د دې لري پوری پورتي او په خلکو ذریعہ ترخه دی وشي په حکومت د فشار دی وشي. میډیا هم دا غواړي. میډیا وایي چې زموږ چونکی هغه د آزاد میډیا د پاکستان کې هغه بزنس کول غواړي چې د کوم اوی هم غواړي چې داسې دی یا داسې خبرونه د عوامو ته وړاندې کړي چې دا موږ چینل خلک وګوري. هغه ترهګرۍ له واقعیات نه بل خو نن سبا پیژني چې کله چې ترهګرۍ واقعیات کېږي هغه د براهې راست میخبرنۍ راښودل کېږي نو خلک په اړیکې بنسپېږي او خلک هغه چینل پاکستان کې هم میډیا دغه رول پلی کړی دی او جرنالیزم چې کوم ایتکس چې کوم اخلاق دي هغه ډېر ځله په عمل کړي دي او هغوی پدی کې اسخبری د موقف تا دغنه ورکړي.
د نوموړي په وینا په امریکا کې د 2001 کال د 18 سپتمبر تر ترهګریزو بریدونو وروسته د پاکستان رسنیو د امریکا او پاکستان د ائتلاف پر ضد خبرونه وکړي. شهریار خان زیاتوي چې په تیر وختونو کې رسنیو ترهګری او سخدریزي ته زیات پوشش ورکاوه خو اوس یې کم کړی دی. بلخ د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره کې څیړونکی شاهد الیاس خان وایي چې رسنۍ د ولس په رایه جوړولو کې مهم رول لوبوي، خو په پاکستان کې ځینې رسنۍ ځینې وسلوال په شرنګ وړاندې کوي.
جهادي کم اکټیویټیز دي، جهادي کم مؤسسونه دي، د امریکې خلاف کم قوتونه لګیا دي افغانستان کې یا انډیا کشمیر کې کم قوتونه انډیا خلاف لګیا دي، هغه خلک ته گلوریفای کوي، هغه ته اعتراض لري په پاکستان په میډیا باندې. او د یو هغه په دا خبره صحیح هم ده، خو میډیا کې داسې خلک هم شته، د میډیا داسې ګروپ هم دي چې هغه د انتها پسندي مخالفت کوي، هغه دا کوشش کوي چې دا انتها پسندي په څه طریقه باندې کمه شي، او د اسلام او د دین چې کم د پر امن کم تاثیر دی هغه خلکو ته پیش کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې سره کار کوونکی خبریال مشتاق یوسفزی د سخدریزي په واده کې د رسنیو رول منی او وایي چې رسنۍ د خپل نوم او د لیدونکو د شمیر زیاتو لپاره بې بنیاد خبرونه خپروي، خو د نوموړي په وینا ولس اوس تر ډیره حده پوه سوی دی.
پاکستان ته چې کوم د خبرونو مالکان یا د ټي وي چینلو مالکان دي، نو دا اوس یو کاروبار دی، او دوی ګوري چې موږ به څنګه او مارکیټ کې ځان ځای جوړو، یعنی موږ به څنګه زموږ ریټنګ څنګه شو کیږي. بیا دې دا سوچ نه کړي چې یاره د دې باب عام خلکو باندې څه اغېزه وي، آیا د دې خبر یا د دې مضمون یا د دې پروګرام خلکو ته واقعا ورشته او دا به واقعا خلک ایجوکیټ کړي، د دې به خلکو به اصلاح وشي؟ نه، دا څه نه به خلک باندې نه ده. او همدغه وجه ده چې د الکترونیک میډیا خاص کر د ټي وي چینلو هغه پاپولاریټي یا د خلکو کې د هغې خوښوالی ډېر زیات لاندې راغلی دی. اوس عام خلک هم دا وایي چې یاره مونږ کوشش کوو چې مونږ دا چینل ولګورو، څونه پاکستاني خبرونه چینل دي، او د هغې وجه هغې دا ښیي چې دوی سنسني غېزې پلاوي په خلکو کې یاره خوري او سیزونه ډراماټایز کوي، یعنی هغه د خپل حیثیت نه زیات پیش کوي او خلکو کې دې سره نفسیاتي مسلې پیدا کوي.
مشتاق یوسفزی زیاتوی چې د دې ترڅنګ خبريالان پر خلکو یو شمیر ناسم تورونه پوری کوي چې یو بیلګه د شاهد مسعود په نامه د یو مشر خبريال ده.
شاهد مسعود چې دغه هغه پروګرام چې هغه دومره لوی درو وایي د پاکستان سپریم کورټ هغه په څو ورځو ته هغه دومره بزب باندې چې هغه دومره خبر صحیح ده، او دا هغه لپاره چې اوس هیڅ ثبوت نشته هغه مطلب وایي میدان د پاکستان د ټول لوی انکر پرسن او ځانته اتارټي وی دغه دغه لیول دی. زما دا خیال دی که چانبی روشي نو ډېر کم خلک په کم خلکو رپورټنګ مدوم رہی چې هغه په هوا کې چاپ شي یا دغه خبر یا دغه پروګرام په ټي وي باندې راشي.
خبریال شاید مسعود د روان 2013 کال په جنوري میاشت کې دا وکړه چې په پاکستان کې پر ماشومانو په جنسي تیری کې د بربندو فلمونو جوړولو یو نړیواله ډله لاس لري. نوموړي دا هم ویلي و چې د پنجاب صوبې په قصور ښار کې پر زینب انصاری نومي ماشومې جنسي تیری کوونکی او د هغې قاتل عمران علي په درزنو بانکي حسابونه یا اکاونټونه لري، خو بیا وروسته پلټنو ثابته کړه چې د شاهد مسعود ټول اداوي بې بنیاد دي. په پاکستان کې یو ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې د دې هیواد پر رسنیو کې داسې لوستي کسان ډېر کم دي چې هغوی سیاسي پوهه ولري. نوموړي زیاتوي په دې هیواد کې درسنیو زیاته برخه د سخت دریزي او ریاستي بیانې لپاره کار کوي.
ځینی میډیا چې کوم دا نو هغه داسې کوي چې هغه دلیل سره خبره کوي، هغه کوشش کوي صدا چې په کوم سره نه چې ټوله میډیا خرابه ده، خو د میډیا ډېرې څه چې کومه ده هغه مولا طرف ته ده، هغه دشګردۍ طرف ته ده، هغه د کوم ما نظرې چې تا ته ووي د سټیټ چې کوم ورژن دی د سټیټ ورژن طرف ته ده، چې کوم زموږ نېشنل نریټیو ورته وو زموږ چې کوم نېشنل نریټیو جوړ شوی دی هغه پروموټ کوي، او په هغه ادارو چې کوم هغه د بالادستي اخیستې ده او هغه د خارجه پالیسي داخله پالیسي او پاکستان نه یو سکیورټی سټیټ جوړ کړی دی هغه باندې څوک تنقید نشي کولی، او بلکې د هغه د چاپلوسۍ او د هغه د خوشحالولو لپاره میډیا کې داسې خلک کینولي دي چې هغه سره جرنلستان دینه او نه په جرنلزم پوهیږي او نه په سیاسي تجزیه پوهیږي، بلکې یو خراب پروپاګاندا کوي.
د پروفیسر محمد اسماعیل د خبرو په تایید ډاکټر شهریار خان وایي چې پاکستانی رسنیو په ټولنه کې د شوالي یا د سختریزي د مخنیوي لپاره رول نه دی لوبولی.
یا خپل رول په دې کې چې دا داسې یو ډیجیټل کې راځي په معاشره کې د ټولنیزو او یادي مونږه سورم مواد پری نشر کی داغی دمنگا ایڈیٹنگ یو کو پای واسه دمنگا سوچ کو چې آیا دین سره تاګرو یا د تقدیر خلکو موقف ته حمایت خو نه ملایږي دا چې هغه څه نه ویته دغه خپل فائدې ته کتلې چې کوم کار کوي راځي چې هغه دې شې دی له وځي هغه احتیاط نه کوي او د جرنالیزم چې کوم مسؤل دی هغه نه تاسو کړی
په پاکستان کې ټیوی چینلونه هڅه کوي چې ګړی په ګړی تازه معلومات خپاره کړي او د خلکو پام د ځان خواته ورواړوي. په دې هیواد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې رسنۍ د سخت دریزۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبولی سي او د نوموړي په وینا د دې لپاره رسنۍ باید ځان ته یو ضابطه اخلاق جوړ کړي.
چې څومره میډیا ځان ته یو کوډ آف کنډکټ په دې باندې هر یو میډیا آؤٹلیٹ ځان ته کې دي چې د انتها پسندې د مخنیوي لپاره زموږ دا کوډ آف کنډکټ دی او زموږ چې څومره خبرې اترې آن ایئر زی هغه به د انتها پسندې حوالې سره د دې کوډ آف کنډکټ پابند وي نو دا به زما په خیال یو ښه اثر وغورځي په عام خلکو باندې او لکه د میډیا د کردار نه اس انکار نشي کېدی. میډیا په دې کې ډېر اهم کردار ادا کولی شي د خلکو ذهنونه په دې حوالې سره ښه کولو کې.
په پاکستان کې ځینې شنونکي دا نظر هم لري چې د سخت دریزۍ په ضد د ریاست د ناکامۍ له کبله رسنیو په غیر مستقیم ډول خلک د تشدد او سخت دریزۍ خواته هڅولي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې په رسنیو کې د سخت دریزۍ په مخنیوي کې تر ټولو ښه رول خبریالان په خپله لوبولی سي.
دا یو کس کار نه دی، دا ذمہواری جوړیږي د عوامو د کوم او بیا د ټولو غټ ذمہواری جوړیږي په خپل باندې د خبروالو چې کوم په دې پیل کې کار کوي، ځکه چې مالکان اکثر بزنسمینان دي، هغې دا کار شروع کړی د پیسو ګټلو لپاره. هغې به دا غواړي چې مونږ ته ډېر نه ډېر پیسې راځي، اختیارات راځي. دلته پاکستان کې هر چینل چې دی نو هغه پیکس به جدا وي، یو به لس مړه دي، بل به شل مړه دي، بل به پنځه شل مړه دي. دومره زخمیان دي. ولې چې دوی غواړي چې د یو بل نه مخکې لاړ شي په دغه خبرونو کې، خو دوی دا سوچ نه کوي چې یاره د دې به څومره نیګیټیو اغېزه وي. او هغه په کار ده چې سړی انتظار وکړي د افیشل فیګر شته چې څومره فیګر راشي، او بیا یې پکچرس خول چې هلته زمین پروت دی، مړې پروت دی، دا خو ډېر زیات ډېر غټ جرم دی. نو زما په خیال باندې غټه ذمہواري په دې چینلو باندې، په اخبارونو باندې او په موږ ټولو باندې چې موږ پکې کار کوو، دا زموږ ذمہواري ده چې موږ دغه شیزونه ایوایډ کوو.
په پاکستان کې رسنۍ د خلکو په ذهني او فکری لیدلوري جوړولو کې مهم رول لري. په دې هیواد کې د ځانګړي بیانیې د خورولو یا هغې ته د ودې ورکولو لپاره زیات کار له رسنیو څخه اخیستل کیږي. د مشال راډیو اونیز خپرونه ټولنه او سخت دریزي هم دومره وه. راتلونکي خپرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه څومره سخت دریزي سوي یا د سخت دریزي خواته مایل ده. یاد دې وي چې دا خپرونه تاسو د راډیو ترڅنګ د مشال راډیو پر میپاڼي او ټولنیز رسنیو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
له احمد شاه اعظمی مو ټولنه او سخت دریزی خبرونه واوریده او اوس درته یو بل هفتوار خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
په افغانستان کې حکومت د وسلوالو سره د سولې خبرو پیلولو هڅې پیل کړې وي، خو طالبانو په کابل کې خونړۍ بریدونه وکړل. تر دغه حمله وروسته د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د طالبانو سره د خبرو امکان رد کړ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غچ اخیستو خبره وکړه. زه بشیر ګواکم نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې مسلې غږیږو. کوشش کوو چې دا وڅېړو چې تر دې وروسته هم د سولې مذاکراتو ته لار جوړېدلی شي او کنه. اوریدونکو، د جنوري په اخیری اونۍ کې کابل کې طالبانو دوه لوی حمله وکړي. په دې ځانمرګو بریدونو کې له 115 څخه ډیر کسان وژل شول او د 2500 په خواوشا کې افغانان زخمیان شول. دا تر ډیره پورې ولسی وګړي وو. تر دې حمله وروسته د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې د ولسی وګړو وژونکو وسلوالو سره دا مهال مذاکرات امکان نه لري. نوموړی د جنوري په 9 په واشنگټن کې د امریکای د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویل د طالبانو پر ضد هغه جګړه چې ډیرو سرته ونه رسوله دی به یې رسي. دی وایي زه نه وینم چې مذاکرات دی وشي، فکر نه کوم چې موږ خبرو ته تیار یو. هلته بیخي مختلف جنگ روان دی. طالبان بې ګناه خلک وژني، بمونه چي او خزي او ماشومان وژني. دا ډیره بده ده. نو موږ د طالبانو سره مذاکرات نه کوو. کېدای شي د خبرو وخت راشي، خو ښایي دا ډیر وخت وروسته وي. موږ په ټول قوت سره په افغانستان کې یو، نو طالبانو سره خبرې نشته. موږ هغوی سره خبرې کول نه غواړو. موږ به هغه څه ختمو چې باید ختم کړو. طالبانو د جنوري په 20 کابل کې د امبولانس په ذریعه کړي هغه ځنمرګي برید زموري ومنله چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت په وینا پکې 103 کسان ووژل شول او 215 زخمیان شول. د جنوري په 16 په امدی ښار کې پر انټر کانټیننټل هوټل برید مسولیت هم منلی و. په دې حمله کې له 150 ډیر خلک ووژل شول. د دواړو پیښو زیاتره قربانیان ولسی وګړي وو. د افغانستان ملي امنیت یا NDS د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره د انټر کانټیننټل هوټل برید د پلانولو پړه پر هغو طالبانو واچوله چې په خبره یې په پاکستان کې میشته دي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل د جنوري په 9 د ولسمشر ټرمپ تر خبرو مخکې مشال رډیو ته وویل د کابل تورونه بې ځایه دي او باید د افغانستان مسلې ته یو سیاسي حل راوویستل شي. دوی زمګ خواهش دا دی چې ژر تر ژره د افغانستان د شخړې هواري لپاره د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر لاري یو حل راووزی. موږ د دې ملاتړ کوو. ترګري زموږ شریکا دښمنه ده او پاکستان به هر هغه مرسته وکړي چې ضرورت وي. موږ پر طالبانو محدود اثر رسوخ لرو او دا هغه دریز دی چې موږ له ډیر وخت راهیسې په بیا بیا بیان کړی دی. د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تازه خبرو په اړه رویټرز خبری اژانس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي محمود سیقل له خولې لیکلي چې ځینې طالبان مذاکرات غواړي او ځینو د جګړې لار نیولې. نو ځکه د نه پخلا کېدونکو طالبانو پر ضد پوځي کاروایی ضروري ده. امریکا میشته د سیاسي چارو څېړونکي شیرجان احمدزی مشال رډیو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ نوې خبرې په ځای دي، خو د عملي کولو لپاره باید په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځیان او افغان ځواکونه پر طالبانو نظامی فشار زیات کړي.
کله چې هر څوک غواړي د سولې د خبرو لپاره آمادګي ونیسي، نو همیشه د قوي موقف نه غواړي چې خپل مطلب مطرح کړي. زه فکر نه کوم که چېرته دا حالت رواني اصول ته یو هم کینی، ځکه دواړو خواوې کوشش کوي چې د برلاسه کېدو لپاره جنگ نورم مخته بوزي. د افغانستان متحدین هیوادونه بالخصوص امریکا هم په دې داسې ښکاري چې قناعت پیدا کړی چې طالبان نور خبرو کولو لپاره حاضر نه دي. یوازینۍ ژبه چې دوی پوهېږي هغه جنگ ده.
تر دې حمله وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې خبرلانو سره خبرو کول چې طالبانو په دغه بریدونو سره خودلا چې په سوله کې دلچسپي نه لري. نوموړي انده هم ویل چې د افغانانو د ویني غچ باخلي. په افغانستان کې د طالبانو جګړې ختمول لپاره د پاکستان رول مهم بلل کیږي. له همدې کبله افغان چارواکي هیله لري چې پاکستان به پر طالبانو خپل اغیز وکړي. اسلام آباد له خپل خاورې څخه په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ردی، خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جګړې ختمولو لپاره له کابل سره په ګډه همکاري باور لري. د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ورغلی وو. هغه افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کابل په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو افغانانو په وژنې غمرازي وکړه او وی ویل چې د دواړو هیوادونو شریکي دښمنې ترهګرۍ پر ضد باید همکاري ډېره شي. تر دې مخکې د افغانستان ملي امنیت NDS مشر معصوم ستانگزی د فروری په لومړۍ نیټه کابل کې خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې یو ورځ مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته ځینې اسناد ورکړي دي. هغه ویل پاکستان باید د دوی لخوا د ورکړ شوو شواهدو په بنیاد د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د همکارۍ وعده کړي، خو کدا سي ونه شول نو دغه اسناد به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري. د افغانستان د چارو څېړونکو برنټ روبین وایي امریکا د په نظامی لحاظ د طالبانو د ځپلو ترڅنګ پر پاکستان ډیپلوماټیک فشارونه وساتي.
د پاکستان کردار ډیر مهم دی. د اسلام آباد په دریز کې خبري وکړو نو ویلې شو چې هغوی د غواړي په طالبانو د فشار اچولو سره په دغه ډلې خپل اثر رسوخ کم کړي. بل زه فکر نه کوم چې ولسمشر ترامپ به د ډیپلوماټانو له مشورې بغیر د افغانستان له پولو ورخوا کاروي وکړي. له ډیپلوماسۍ بغیر پوځي عملیات معنی نه لري.
پاکستانی چارواکي په خپل خاوره د طالبانو د مرکزونو موجودیت ردی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د جنوري په 19مه مشال رډیو ته ویل پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري او د افغانستان په سولې بهر کې مرستې لپاره تیار دي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او جګړې د حل مرکز مشر حلیم الله کوثری وایي ښایي د تیر په نسبت دا ځل پر دې وعدو باور وشي.
یو فرق د اوس وخت او د تیر وخت دا ده چې د ترامپ اداره چې اوس کوم موقف د پاکستان په خلاف اختیار کړی ده او ډېر په مشخص توګه د پاکستان باندې نیوکې کوي او غواړي چې فشار پرې راولي چې د باید افغانستان کې د سولې پر راوستو. یو امیدواری من کولای شو چې ولرو هغه دا ده چې کېدای شي دغه کوم فشار چې امریکا په پاکستان باندې وسته ده ته اړ وباسي چې دوی کومک وکړي د افغانستان سره.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې اړه مو د دفاعي چارو په او پوخانی بریګیډیر اسد منیر سره مرکه کړې او په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې دا همکاري باید په کوم شکل وي.
ګورګي د خپل باندې یو بل باندې دومره شک کوي چې ماته داس نه لګي چې دا به یو دغې کنه یو ډیر ټایم دی پاره وداسي. البته چې کلم چې تبریت کیږي ست دماکه کیږي هغه ټول مخکې نوم دی موږ خلی کنه نو کدی خلکو سره دغه ورته راوړي ایویډنس نو هغه به ما خپل خیال دی چې هغه به انټرسپټ کی کنه چې دې نه چا ورته ویلي چې داو کوي داو کوي نو پکار دی چې پاکستان ته هغه باندې اکشن وال. ګوري جی دا ټول ته پته چې الته چې دغه د دواړو ملکونو امن چې دی یو بل سره تړلې ده چې الته ډېر زیات خرابې رالو نو الته ګډبډ رالو دا موږ علاقے بم اگے پدغ کراز نو پکار دے چ دیو بل سرکینی خبریو کی
نو تا سوت پریکٹیکل سوی نی عملن تردی مخ کی سگی دیش
ما زخ ما خپل خیل دا دے ک دیو بل باندے الزامات نہ لگئی کنا نو ما خیل دے چ دا حالات تے گے نا دی دی تعلقات تم ٹک دے شی دا ٹرانزٹ ٹریک بم روان شی نو پکار دے چ یو بل سر خبریو.
او اسمنر سے یو بل خبر چ رغلی غدا چ امریکی وایټ هاوس ویلی دی چې د طالبانو مرکزونو چې هغه په افغانستان کې که په پاکستان کې د غیر په ضد ګامونو اخیستلو لپاره ځایي امریکایي فوجي قومندانانو ته واک د امریکې ولسمشر ورکړی دی. دا تاسو څنګه ګڼئ؟ د دې تجزیه څنګه کیږي؟ د دې څه مطلب دی؟
پوری دی دا خو ترامپ ډېر مخکې ویلی و کنه چې اوس فیصله چې کوم خل سړی په کمانډر په ځمکه باندې موجود دی هغه نه زیات حالات باندې سو خبر نه دی. نو موږ دا دغه چې دی هغه ته ډیلیګیټ کوو چې تا ته پته ولګي هغه مخکې به یو ډیر لوی دغه پروسیجر و چې دی بدل ته یې الته ځي به به کمیټې به به هغه فیصله کوي به پرېزیډنټ کوي. دی کې ما ته صرف دا لګي چې دی د پښتنو خپلو کې یو بل سره دښمنۍ نیمه دغه می نو چې ته داسې ونشي چې هغه ورته یو غلط مونږ دی ٹارگٹ ویر کی او دیل تا حملو کی او اگے کی مطلب دی هغه نه لوی لانجه جوړ شي که پاکستان نه نه کوي.
او اسمر سے بد طالبانو باندې چې د پاکستان د سر رسو خبره څومره کیږي په دې وخت کې اوس مذاکرات ته پام زیات اول پکړ دی او کنا تاسو په خوانه وای چې اول پوزي عملیات د وډ نه چاغي کمزوري شنه بیا به دوی مذاکرات کوي ته کینی.
ګوري جی زه اوس هم یم چې مذاکرات د دې به الله کامیاب کیږي چې هغه د خپل ملک او خپل منځ کې د حکومت او طالبان یا یو مهمه داسې کسي چې اوم شي په افغانستان کې او وی کې نه امریکای نه پاکستاني نه چین یوم نه خبرې ده کوي خو ما خپل خیال دارم چې جی ګوره چې هغه څنګه علاقو باندې قبضه کوي نو دې هغه دغه چې دې کنه هغه قوت زیاتیږي نو چې هغه کمزور نه کې نو هغه بتاسو نه داسې ډیمانډونه کوي چې هغه مطلب دې پوره کدن به آسان نه نو دواړه سيزونه پکار دي
د سولې پر لور
اوریدن کو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو.
دنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونه او غرختنه پورې نوم لري. زمون پختنی اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستی شي. سروې خبرونه تاسو د هر نه پورس د مازیګر پر 7:30 بجې او د خالی پورس د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدئ شئ.